د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 118 هیوادونو کې د فساد په اړه په څېړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. افغانان هم تر اوسه د فساد له شومې پدیدې ډیر ځورېږي او وایي چې د حکومت نوي مشرانو د دغې پدیدې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به ایټالیا ته نن خپل سفر پای ته ورسوي او د روم نه به د فرانسې په لور وخوځيږي. د ناروې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له موسکو سره خبرې اترې پیلوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو دې هیواد ته ورغلی دي. مخکې له دې چې د دې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، نجا صفایی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره بیا هم د هیواد بشري مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سر نړیوال سازمان وایي افغانستان یو وار بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران فارغ شول. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. عبدالله دا خبرې د 2014 میلادي کال بشري ځواب ورکوونکي پلان د پیژندلو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. د وی د بشری مرستو در رسولو له تطبیق څخه سارنه د دولت او د مرستکونکو ادارو دنده ده چې په ګډه سره کار وکړو تر څو د مرستو د ځای کېدو لپاره نور فرصت پیدا نشي. خغلی عبدالله ویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانانو سره ډېرې مرستې کړې خو لا هم د هیواد د مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سار نړیوال سازمان وایي چې افغانستان یو وار بیا په نړۍ کې د فاسد هیوادونو په کتار کې راغلی. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه وه د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه که ای وضعیت
دی وای چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنه نه لري، بیا هم د هیواد د فساد په اخته هیوادونو په دریم کتار کې راځي. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزې لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. دغه سازمان هر کال د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د فساد د کچې په اړه خپل راپور برابروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغه پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال ویل چې دغه پولیس افسران به وکولی شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه ټیټه کړي. نوموړي ویل د مرکز په 1990 لمریز کال کې جوړ شوی چې تر اوسه ترې په 1300 دورو کې کم وزره د پولیسو افسران مسلکی زکړې کړې دي. دا وتر دي د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحاني ایتالیا ته د سفر په ورستي شبو کې دی او نن به د فرانسې په لور وخوځيږي. دا په تیر ډول سيزو کې اول وار دی چې د ایران ولسمشر اروپا ته رسمي سفر کوي. د جنوري په 14 مله نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د اروپایي اتحادیه او امریکا د اقتصادي بندیزونو لري شول او ولسمشر روحاني په خپل هیواد کې د اروپایي هیوادونو د پنګونو غوښتنه کړې ده. ولسمشر روحاني به سبا د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره وګوري او د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو قراردادونه به هم لاسلیک کړي. روحاني به خپل هوایی ترانسپورت د نوې کولو لپاره د 144 ایربس الوتکو او د فرانسوي موټرو پيجو او رینول جوړ له جوړونکو شرکتونو سره هم قراردادونه وکړي. د ایران ولسمشر با ایتالیا ته د خپل سفر په ورستي ورځ د دې هیواد د کلتور له وزیر سره د روم ځینی تاریخي سیمو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي تروریزم جګړو او ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت خراب کړی دی. د دې نړیوالې ادارې مشر کین روت د خپل کلنی رپورت په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو ویری او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشری حقوقو د خوندیتوب مسلې ته ډیر پام ونه کړي. دا رپورت چې په شپږنیم سو مخونو کې خپور شوی د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. د اروپا لپاره د دې سازمان د مطبوعاتو مشر ویلي کچېرې 2015 میلادي کال ته کتنه وکړو نو د ویری سیاست واکمن وو. په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له ویری او په یوش منورو هیوادونو لکه ایریتریا کې د ځپونکو رژیمونو له ویری خلک نورو هیوادونو ته وتښتیدل. د کډوالو د یو شمېر هیوادونو خلکو ته ویره ور واچوله او په اروپا کې سیاستوالو د ویری له دې دواړو ډولونو څخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې زیاتو مستبدو حکومتونو د تروریزم او افراطیت پر ضد د جګړې تر پوښلاندې د سولېزو سیاسي مخالفتونو د ځپلو هڅې کړي او تیر کال د بل هر وخت په پرتله زیات شمېر خپلواک ګروپونه ځپل شوي دي. په رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات ریسیزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي. ناروی د هغو کډوالو په نغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه د مسکو سره مذاکرې پیل کړي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو ناروی ته ورغلي دي. د ناروی او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پورګې برندې او سرګی لاوروف د مذاکرې تایید کړي. خو لاوروف ویلي چې د هغو په نغښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د رسیدو لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دی. لاوروف نن په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هغه کسان دي چې روسیې ته د کار یا د خپلوانو د لیدو لپاره ورغلي، نه دا چې د روسیې له خاورې ناروی ته د ترانزیت لپاره کار واخلي. نو دوی زموږ قوانین مات کړي او موږ هغوی بیرته نشو منلای. لاوروف څرګنده کړه چې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه د یو هر اړخیز پلان په جوړولو خبرې کړي چې دا مسله د مسکو او اوسلو په ګټه پای ته ورسیږي. د رپورټونو پر اساس تیر کال لشتلژه 15,000 کسان چې زیاتې د سوریه کډوالې له روسیې د ناروی بیلابیلو ښارونو ته ورغلي دي. ناروی تر اوسه 210 تنه کډوال بیرته ستانه کړي، خو روسیې ویلي چې د امنیتي دلایلو پر اساس دا خلک بیرته نشي منلای. او ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا ورات کړی چې وایي د اسلامي دولت ډلې یو شمېر غړي د ګرجستان په پانیکسي ګورج سیمه کې روزل کېږي. د ګرجستان صدر اعظم د سه‌شنبه پورس په تبلیسي کې خبري اعلان ته وویل چې د لاوروف دا څرګندونې سمینې دي او دا سیمه د ګرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که وړي به هنده خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کام وړاندې خبرونه کې اورې چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په یو سلو اتشپته هیوادونو کې د فساد په اړه په څېړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستای دی. د حکومت اجرایه رئیس د فساد د منځړو لپاره بیا د خلکو او نړیوال ټولنې پر همکاری ټینګار کوي.
خلی مردم دلی راستا از نهادهای مدنی و ابلاغ از اراده و تصمیم حکومت وحدت ملی.
خو اکثر افغانان وایي چې لوړپوړو چارواکو فساد ته زمینه برابره کړې ده.
اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره څلور اړخیزه کمیټه اغیزمن رول لوبولی شي.
ما په ان مونږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چا جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر وسوخ په دې کو مراد یې ونه لري.
د ازادرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي، خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي.
اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نشو ویلی چې تاسو راشئ، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبروو. د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. خو د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې کړي، خو د دغې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د عامو افغانانو او د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري ده. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې کړې دي. تفصیل له کابل د سفیر الله سانگزي راپور کې اورو.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو درې هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. ورسره له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د درې مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایه رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي.
از نوع ارادی حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطی با فساد
لیداری فساد سره د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت په عزم او اراده باندې کوم شک نشته او د پاو په دې برخه کې د ډېرې مبارزه هوډ هم لري، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو جدي همکاري ته اړتیا ده. څوک کولی شي د اداري فساد په وړاندې لوی موجوده بیلګې له منځه یوسي؟ د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 118 هیوادونو کې راغلي او یا افغانستان یوازې یوه درجه وروسته په 116 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان ولسي جرګه بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورت غندي او وای چې به پریتوب په پام کې نه دی ساتلې او نه هم د افغانستان روانه جګړه په پام کې نیولې ده. د دې جرګې مرستيال نذیر احمد زید چهارشنبه پورې ازادي رډیو ته ویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت سازمان په دې برخه کې شته او واقعیتونه نه دي درکړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 15 کال جنگونه لیدلې دي. اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه این جی او ته دوی فنډینګ کوي. باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې یو ملت توهین وي پکې.
ولسی جرګه په لاسال کې د شفافیت سازمان ریپورت په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی وو. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې که څه هم افغان حکومت د ځینو اقداماتو خبره کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان یادونه کړې چې په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي پلي کولای.
فساد خو رښتیا هم ډېر شوی دی نسبت کرزی له حکومت که هغه وخت که هر مقام موږ درلوده له هغه نه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی ده. ټولو مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیقوي، نه اجرایه ریاست بده کې کوم جدي ګام یې نه ریاست جمهوري کوم ځای کې چې قانون نه تطبیقیږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخیږي.
خغل رنجبر د ولسی جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولی چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ په تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار لپاره د اداري فساد په وړاندې مبارزه لومړیتوب بللی و، خو لا هم په دغه کار نه دی بریالی شوی. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې په افغانستان کې فساد شته، خو د فساد د له منځه وړلو لپاره یې هڅې پیل کړې او له عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې هم د همکارۍ هیله کوي. ولسي جرګې بیا ویلي دي چې دغه راپور چې نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان پور کړی دی درست نه دی ترتیب شوی. خو آیا په افغانستان کې فساد په هغه شکل چې نړیوال سازمان د شفافیت نړیوال سازمان په خپل څېړنیز راپور کې ویلي موجود دی او افغانان په خپلو ورځنیو د ژوند په ورځنیو چارو کې له دغه پدیدې سره څومره مخامخ کیږي؟ د څو تنو افغانانو نظرونه به په دې اړه واورو.
ولا فساد خو پخوا هم دا یو داسې بده پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده، او زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي. خو بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي، او خدای دې وکړي چې کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس له اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی، او خو مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو. زیاتره لکان د خط کړی استعداد لري او نمرې په مکتب کې اخیستي. کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي، متاسفانه هغو شاته راځي، یا لمبرې خوړل کېږي، یا کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري. نو
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه کې هغوی وظیفه واخلي او وظیفه ترسره کړي. هغه خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي، نو هغوی لپاره وظیفې شته دی. متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د کابل د ټوتن خاوريانو نظرونه مو واوریدل د فساد په اړه. البته او دوی هم دغه نظرونه د شفافیت نړیوال سازمان د روسي راپور په ارتباط څرګند کړي. د سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څېړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فاسد ککړو هیوادونو کې راوسته دی. یعنی د 138 هیوادونو له ډلې له آخره لومړی سومالیا ده، ورپسې شمالي کوریا، او دریم هم افغانستان. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د فساد اصلي ریښې چیرې دي؟ کولی شئ چې په دې اړه د افغان بي سي متسو اتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ، او هم په دې اړه خپله تجربه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکه کړئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوري، د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله من دی، او کیدای شي دا هڅې ګټورې تمام شي. محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیلابیل قشرونه د سولې د خبرو لپاره د ټاکل شوې څلور اړخیزو کمیټې هڅې ستایي او ملاتړ کوي. دا خبره داسې مهال کیږي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د مهال په چین کې دی، او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. فریبا ظاهر له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې، او په لومړي سر کې د افغانستان اوسنۍ حالات ته په پام سره د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د چین لخوا د ډاټ په اړه پوښتنه ترې کړې. د ښاغلي احمدزی په ځواب کې وویل:
ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هیڅ اثر او اصول په دې مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، موږ غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بلې، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه اوس دا چې آیا افغانستان د دغه سیو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي، او یا افغانستان څنګه داسې یو کار کولای سي چې د سیمې قوتونو ترمنځ یو توازن وساتي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ خپل هم ولسي جرګې له رئیس جلال اسلام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. موږ ورته ویلي چې باید موږ سوله کوو، ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دوه مجلسینو سره، همدارکان د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره، مدني ټولنو سره، رسنیو سره، ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده، او بعدا دوی خپله هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. انشاءالله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسې برنامه ولرو چې هغه هم جهانیان قابل قبول وړ وي، داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي. هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
بلې احمد صاحب، دا خو په افغانستان کې د ننه مسله ده، او که چیرې د افغانستان له پولو نه اخوا فکر وکړو، او بیا هم خپل هغه پوښتنه یو بیا تکرارم چې افغانستان به څنګه د سیمې هیوادونو د سیمې قوتونو ترمنځ دغه توازن وساتي، ځکه مختلف هیوادونه دي، ایران یو شی غواړي، پاکستان بل شی غواړي، بل هیواد بل شی غواړي، دغه توازن افغانستان څنګه ساتلی سي؟
زموږ پیلي نظام تاسو وګوري، اولین دا چې چار جانبه غونډه دایرهونه یا امریکي یا چین ته دا قینات ورکونه چې دوی د نظر یا دغه په صفت مني په دې صلح برنامو کې اشتراک وکړي، نو دغه د کامیابۍ لاره ده. همدا رقم ته د موږ سیاسي پالیسي دغه د افغانستان یو مستقل هیواد ده، او موږ به همسایګانو ته په هیڅ وخت کې خطر یا تهدید نه یو اوسېدلي، همیشه د همسایو لخوا نه موږ تهدیدات لیدلي. نو پر دې بنا باندې موږ کولای شو چې د خپل آزادۍ په صورت کې د ټولو امریکایانو سره په خپل ځای کې خپل تعلقات وساتو. موږ ټول نړۍ سره ښه درست تعلقات غواړو. هغه باید د رئیس جمهور د اول ورځنۍ پالیسي تاسو کتلی وي چې موږ حق اولیت اوله د همسایګانو په نسبي ممالکو ته ورکړي، اسلامي هیوادونو ته چې هغوی سره د موږ مشترکات لرو. دا د نورې برنامې مې د موږ نو په دې کې زه متیقین یم چې انشاءالله دا هم ته یو ملک خلاف به نه وي، او موږ غواړو چې په نړۍ کې لکه څنګه د نام نه وي، موږ ډېر ځورولي یو، او موږ نه لورېږي چې نورو ملکونو کې نام نه راشي. موږ د صلح طرفدار یو، انشاءالله تعالی دې موږ پالیسي بدایي چې نورو ملکونو کې امن راولو. که په افغانستان کې امن راغی، ځکه افغانستان د آسیا زړه ده، ټول آسیا به سره آرام وي.
بله احمد صاحب، یو بل وروستۍ پوښتنه، دا د پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې، او دا په بار بار تکرار شوی، د افغان حکومت هم غوښتنه کړې او پاکستان هم همیشه ژمنه کړې دي. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي، او طالبان به سولې ته هڅوي. دغه خوشبینی چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسو دغه خوشبینی پر ځای بولی د پاکستان تیرو کړنو ته په پام سره، تیرو ژمنو ته په پام سره؟
د ما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم وزادر کړې ده، وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غونتې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونتې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د پاپان پاکستان به دومره زورور وي چې د هی فرصت دی له لاسه ورکړي، ځکه نه امنی یوازې په افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته امنی ده.
د افغانستان د ولسي جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مرکه وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکنګ ته په روسي سفر کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په یو خبر کانفرنس کې وویل چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په بهیر کې به له دې زیات ترسره کړي. دغه راز د چین بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په دې څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره تر خپله وسه همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بله غونډه د راتلونکي سلواغې د میاشتې په 18 په اسلام آباد کې جوړه شي. لبلې خوا بیا د زدرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي، خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي. د زدرانو د قوم مشرانو په خوست کې په یوې غونډه کې دغه راز وویل چې په خوست کې د زدرانو قوم په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې ولسوالۍ لري، خو په لوړو پوستونو کې دوی هیڅوک هم نشته. دوی وایي که چیرې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپله ونډه ورکړي، نو دوی حاضر دي چې د دې هیواد د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي، او د طالبانو مشران له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومی مخبر دینی عالمان رونه اند یو ځوانان وایي که چیرې افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمي قدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یولس ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت، سفارت او نور مهم دندو پوری هیڅ یو هم نه دا ورکړل شوی. د سه شمې په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران آزادۍ راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولی شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مونږ د زدران کوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نړۍ روبولای شو او مونږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولای شو او د دغې د پرای راغوښتی شو. اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نه شو ویلی چې تاسو راشئ، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی او تاسو ته یې په دومره ډېرې هېوادي کې یو سفارت نه دی درکړی.
حاجي مارک زیاتوله که د حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي نو دوی به په صلح او ثبات کې ښه رول ولوبوي.
که چیرې مونږ ته خپل حق روکړی شي زدران به په صلح او ثبات کې انشاءالله ښه صحیح رول ولوبوي او د موږ په ملک کې به انشاءالله صلح ارام ارامي راشي.
دا چې د زدرانو د قوم د صلح او ثبات شورا به کوم کارونه وکولی شي په اړه یې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي.
د صلح او ثبات شورا به د صلح او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. دې تر څنګ به د زدرانو ځوانان، د زدرانو بااستعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه وغوښتنې وکړي. د دې تر څنګ به د صلح په راوستو کې د زدرانو قومي مشران، علما، بانفوذه شخصیتونه د صلح په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
یاد دې وي کله یې خو زدران میشت قومونه په نظام کې د دوی له کمې ونډې ګیرمن دي. بل لوري ته په لویه کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تل غږ پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د فراه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یوې غونډه کې ژمنه ورکړه چې په دې ولایت کې به د رغونې پروژې چارې چټکی کوي. خو د فراه له اوسیدونکو هم غواړي چې د ټاپي پروژه چې د اقتصادي رغونې یا د اقتصادي ودې لپاره یوه مهمه پروژه ده، د دې پروژې په عملي کېدو کې هم له دولت سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپورټ لري.
ډېر ژر به فراه ولایت د لوی او مهم پروژو د پلی کېدو شاهد وي. دغه موضوع د هیواد ولسمشر په هغه ستره غونډه کې تېره ورځ وکړه چې تر زرو زیاتو کسانو د فراه ولایت په مقام ولایت کې پکې ګډون کړی و. محمد اشرف غنی د هیواد ولسمشر تلیفون په مټ د غونډې ګډونوالو ته ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند، د ایران څخه د برق د واردولو او د انارډرۍ د سړک د رغولو د اسفالت کار پیل شي. دا په خبره دغه پروژې ډېرې مهمې دي او کولای شي د فرای ولس په ژوند کې بدلون راوړي. ولسمشر دې تر څنګ د فرای ولس څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې دي د ډېرې سترې او مهمې پروژې چې د ګاز د پایپلاین یا ټاپي پروژه ده ملاتړ وکړي او د هغې امنیت ته دې پام وکړي. لبلی خو د فراه والی محمد آصف ننګ چې په دغه غونډه کې فرای ولس ته خپل یو کدن کاري راپور وړاندې کوي وویل چې تیر کال له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره تیر کړی و. په نوي کال کې به دغه ستونزې حل شي. د والی په خبره د هیواد ولسمشر او اجرایي رئیس فراه ته خاصه پاملرنه لري نو دی ډاډه دی چې په فراه کې به ستر کارونه ترسره شي.
فراه یو خوشبختي دا ده چې رئیس جمهور او رئیس اجرایه هر ځل پوښتنه کوي، همیشه ډېر زیات تماس نیسي او ډیر خاص اهتمام لري. رئیس صاحب اجرایا به ایران سفر داشت، عظیمی صاحب به جریان هستن، تنظیم ملاقات شده بود. خاص پروژه های فرار و بخشی از روابط با به اصطلاح بندر عباس و ایران و جهان عربی در خور توجهشان.
دا لمړی ځل دی چې د هېواد ولسمشر په یوې ټلیفوني اړیکه کې فرای ولس ته د رغنیزې پروژو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د بخش آباد د بند رغول او همداشان د ټاپي پروژه چې یوه برخه د فرا ولایت څخه تیریږي دوی هغه سترې پروژې دي چې کولی شي د فراهي ولس پر ژوند مثبته اغیزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دونه می بجی دی او د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو د پروګرام د لړۍ یو نوې برخه خو اوس فرشته جلال زئی سړي ترغلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت نن له خلکو او له مدني ټولنې غوښتنه وکړه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله ومنله چې اداري فساد ستخو ټینګار وکړ چې حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه ته متحد دی. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد په بې ساري ډول زیات دی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال افغانستان سره د بشري مرستو په خاطر د 3.3 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤل او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن دا خبر اعلان کړ او ویل چې دغه پیسې به له هغو کسانو سره د مرستې لپاره مصرف شي چې ابتدایي خوراکي مواد او خیمو او دوا ته اړتیا لري. ناروې د هغو کډوالو په ناغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکرې کوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو د هیواد ته ورغلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ایتالیا ته د سفر په ورستیو شیبو کې د یو فرانسې په لور به وخوځيږي. دا په تیرو دوه لسیزو کې اول وار دی چې د ایران د حکومت مشر اروپا ته رسمي سفر کوي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي تروريزم، جګړو او د ډلایزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړی و. په رپورت کې ویل شوی چې د اسلامي دولت یا داعش تروريستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي.
او وسم پام وکړی څو اقتصادي خبرونو ته چې نجيبه زمانی وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزیر لیوشمیر والیانو وغوښتل چې د راتلونکو کال د بودیجې په تطبیق او د اوایدو د راټولولو په برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په یو غونډه کې چې شاوخوا د لس ولایتونو والیانو په کچه ګډون کړی وو وویل چې په ولایتونو کې بودیجه باید په سمه توګه تطبیق او اواید هم په شفاف ډول راټول سي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو والیانو هم ژمنه وکړه چې دا وایدو د راټولولو او د بودیجې د تطبیق په برخه کې به له دغه وزارت سره پوره همکاري وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو لپاره 3.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل چې د بودیجې نشټون له امله د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو کار ځنډیدلې دی.
مثلا بند باغدره 210 میگاوات انرژي د تولید
لکه د باغدره باندې چې 211 میگاوات انرژي و تولید کړي او سروبي دوه بند چې 208 میگاواټ او د کوپچه سفلا بند با 1450 میگاواټ انرژي تولید کړي چې اوس مهال د دې لپاره ځانګړې بودیجه نشته.
شاغلی معیار زیات کړ چې له دې سره سره د اوبو او برېښنا وزارت هڅه کړې چې د کجکی، سلما او کمال خان بندونو باندې کار پیل کړي. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بزګر د غلو او سبزیجاتو په برخه کې اصلاحي تخمونو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د کرنې برخې رئیس عبدالغیاث صادقی ازادي رادیو ته ویل چې په کونړ کې بزګر د غلو او سبزیجاتو د محصولاتو د ساتنې لپاره سردخانه او د پروسس لپاره د سکاو ته اړتیا لري. شاغلی صادقی زیاته کړه چې په دغه ولایت کې 6000 هکتار للمي ځمکه د سند غاړې ته پرته ده چې بزګر یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی.
او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 شپېته پوله، یو یورو 4 افغاني 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستانی کلداری 1500 افغاني.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 ته پوسربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپه اوریدلی شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنی او ګزمو لړۍ پراخه کړې. د پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسله والو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي، خو افغان حکومت د پاکستان دا ادعا چې وسله وال د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي په کلکه ردوي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پیښور کې پر یو خونځي او بیا تیره اونۍ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون بریدونه ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نومې نه ده ذکر شوی پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوس پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک راداوم چې په افغانستان کې ترخمری مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک راداوو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخمری ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانان غوندې د ترورستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه 4500 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانونه کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي ډېر ژر به په بغلان کې د برېښنا هغه پایه جوړ کړي چې په جګړه کې د ماین په چاودنه کې تخریب شوی. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د دغه پایې له تخریب سره د کابل ښار د بیلابیلو برخو اوسیدونکو په څو ساعتونو وقفه یې پر شویو کې د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه محروم شوی دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې کله به دغه پایه جوړیږي او بشپړ برېښنا کابل ته رسیږي.
د ازبکستان څخه د واردېدونکو برېښنا مکه د مخالفینو لخوا د ماین په وسیله والو زول شو چې دا 280 میګاواټ برېښنا کابل ته را انتقالول. د ساحه د شپې زموږ فنی کارمندان او د هوایی لاین کارمندان هم د مزار څخه هم د بغلان څخه او د کابل څخه ځان یو تر رسولې دي او موږ کوشش کول چې هغه ګورغه خو امنیتي قواوو او جنگ ته اجازه نه ورکول تر څو هغه صحیح ته دن نشي او په هغه حالت کې دا ورغوي. د دې تر څنګ موږ د شورای امنیت سره وغږیدو او همدارنګ د محلي امنیتي قواو سره هغوی موږ ته تر سهاره پورې موږ تاسو ته ساحه امن کوو او یا تصفیه کوو، تاسو به صحیح ته لاړ شئ او خپل دا پای به ورغوئ. خو سهار چې ما معلومات واخیستو بیا هم د امنیتي مسؤولینو لخوا اجازه ورنکړل شو تر څو صحیح تلش کم موږ ته اجازه راکړل شي. کدا یو پای تحقیق وی دا به شپږونه تر اتو نهایت لسته ته پورې به دا پای ورکول شي او موږ به د کابل برېښنا بیرته مکمل تامین کړو.
دغه پای چې قطعه شوی د خراب شوی د په دغه جریان کې تاسو برېښنا څنګه تنظیموي او څومره پرچمي به زیات سي د برېښنا په توزیع کې؟
تقریبا موږ د تنظیم لپاره 80 میګاواټ د تاجکستان څخه برېښنا وځي، 15 میګاواټ حدودا د ترخیلو حرارتي یا ډیزلي برېښنا مو چالانه کړی او همدارنګه حدود راتیا میګاوټ د نقلو برېښنا ده. دا به د تقسیم په شکل تر څو چې دغه فایره غول کیږي وطنوال باندې ویل شل شي، او همدارنګه خاص مدد د وطنوال نه تر څو د ستر تنویر لپاره استفاده وکړي، تر څو موږ وکولای شو برېښنا ټول وطنوال ته په سمه توګه ورسوو.
ستاسو غوښتنه د جګړې لشکیلو خواو څخه څه ده چې داسې عمل منفیات ځایونه یا د عمل منفی تاسیسات چې څه ډول عمل کرد وکړي؟
برېښنا د ژوند ته رڼا راولي، او دا د ژوند رڼا راوستل مخالف او موافق نه پیژني. دا یو خدماتي شرکت دی، دا هر څه چې افغان ژوند کوي هغه ته موږ رڼا ورکوو. نو د دغه لپاره که هر څوک ځان افغان بولي، د افغانستان د ملي منافع او تا ژمنتیا لري، نو دوی که په هر برخه کې ښکیل دي نو باید دغه اړخ ته احترام وکړي.
یو بل پوښتنه هم لرو. توحیدی صاحب، سمده مخکې دغه راپورونه و چې هغه لوړ پوړي چارواکي یا هغه ادارې چې برېښنا مصرف کړي دا او تاسو ته پیسې نه دي تادیه کړي، دغه په مقابل کې تاسو ویل چې برېښنا پر قطع کې اقدامات مو کم ځای ته رسیدل دي. دغه مسلې
په اړه چې وی دي، ډیر هغه کسان چې پیسې نه تحویلول هغه قسط راغلي یا هم خپل پیسې تحویل کړي دي، او هغه کسان چې خپل برېښنا نه دي تحویل کړي هغه سرنوالي ته معرفي شوي دي، او دغه لړۍ دوام لري.
د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغنی له هلمند لیکي فساد اول له وزیر بیا له والی او دریم هم له ولسوال څخه پیلېږي. عبدالوسی هلمندوال بیا له هلمند څخه په سمس کې لیکلي دي چې فساد به تر هغه ورک نشي چې په دولت کې هغه خلک وجود ولري چې د پیسو او واسطو پر مټ ګمارل کیږي. د غراز صدیقی له زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو غټ لامل د حکومت لخوا د قانون نه پلي کول دي. دا د افغان بی سیم 813 شمیرې له لارې ستاسو استول شوي څو پیغامونه د فساد په اړه. البته پیغامونه زخ زیات دي، موږ هرومرو دغه پیغامونه په نورو خپرونو کې درته خپرو. ډیرو اوریدونکو د شفافیت د نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور په اړه په افغانستان کې د فساد په اړه خپل نظر څرګند کړی و. د سازمان په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په 118 هیوادونو کې افغانستان له آخره بیا دریم هیواد چې پکې فساد ډیر عام دی. افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته خپل ځای بیا هم په دې برخه کې ساتلی دی. په همدې سره د خبرونه نور په دې خبرونه کې مطالب او راپورونه نه لرو، خو د ازادي راډیو د اونیزو لړیو 29 برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري، پام وکړئ د مخکښو ښځو یوې نوې لړۍ ته.
مخکښې ښځې
خپل سرابات کنړ ولایت د مرکز اوسیدونکي ما همدلته تولد شوي م. تعلیم مې الان دلته تر سره کړی دی. د څوارل سنسن د اجتماعیت د څانګې نه خلاص شوي.
چې کله په مکتب کې داخل شوي هغه شپې ورځې درېدېږي، څومره ستونزې مګاللي، څوم صنف پورې مکتب ویلي، بیا په منځ کې وقفه راغلی نه ده راغلی.
وقفه ولې نه راغلی؟ کله چې شپږم سن کې ما چور کړم، بیا په اتم سن کې واده شوم، د هغې نه وروسته زما په مکتب کې وقفه راغله. یعنی ډېر وروسته ما بیا په مکتب کې ځان واچوه. زه د دولسم نه خلاصه شوم، د دولسم نه حتی درې کاله یا څلور کاله مخکې د معلمین د اجتماعیت د څانګه نه خلاصه شوم.
تاسو خو به چې کله مکتب نه راغلی چې د پلار کور کروئ، تاسو ته به مور ډوډۍ تیاروله، هغه به درکوله. خو کله چې تاسو د خاوند کور ته لاړئ، دلته به ستاسو نه ډوډۍ یو ورته غوښتل کېدل. دلته
د پلار کور کې مسئولیت د چا په غاړه نه یم، په خپل اختیار کې. کلوخی وی زرکوڑی واخ کد کډوړی بخکله یی جارو والا مگر د خسر کوړه چکله یو نجونه واده شي کاغه وړی کاغه ځوانه کاغه ورډیره وړی هم هغه یو مسولیت هغه ته پغاړه کیږي د کور کارونه ورته پغاړه کیږي د خاون پاللو ته پغاړه کیږي هغه ته بچی پغاړه کیږي یعنی اول زه د خپل تکلیفونه سره ډیره زیاته مخامخ مخه کله چې زه واده شوم په مکتب کې ما ډیر ستونزې ګاللې دي مونږ چې واړو د یو تد لاندې ناست مونږ بل ته درس ویو هلته نه میز و نه چوکۍ و نه بل شی وي چې م نه و نه قلم او کتابچه وه چې مونږ له به دولت به مونږ څه کومک کړی وی او راکړی بی مونږ له به پلارر شي په پیسو اخیستو او مونږ به خپل تدریس سرته رسوو
مکتب کې داخلېدو په وخت کې پلرنۍ خو دې کوم مخالفت نه دی کړی؟
نه، هغې وخت کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم. زه په خپل شوق سره د خپلو ملګرو د انسیمپیانو سره به زه مکتب ته تلم. حتی دلته چې دی ځینه مونږ تبدیل شو ننګرهار ته لاړو، په لای لیسه کې دوه کاله تدریس ما هلته وکړو، مګر بېرته چې زه راغلم زه د اتم سنف نه واده شوم، کاله زما یوه ماشومه لور پیدا شوله، یعنې د هغې ستونزو سره زه مخامخ شوم. زه چې به کله مکتب له لاړم بېرته چې به راغلم من به ماته د کور کارونه په غاړه وم، به ماته د ماشوم پالل په غاړه و. زه به دونه نه پوهېدم چې ماشوم څنګه وپالم او څنګه ډوډۍ پخې کړم او څنګه د کور نور کار سرته ورسوم، ځکه زما اسخر دیقان سړی و، ډېر دروند کارونه و، مونږ ته مسؤلیتونه ډېر را په غاړه و. نو ما ډېرې ستونزې ګاللې، ډېرې سختې او تکلیفونه مې ګاللې.
بیا څنګه بریالی شو چې بېرته په مکتب کې ځان داخل کړي؟
بیا د هغې نه وروسته د نارنګ سنف کې دولسم سنف کې ما مسامي امتحان ورکړو. زه بیا هغې سره مکتب ته بتلم راتلم، امتحان چې مې کله ورکړو د دولسم سنف نه خلاصه شو.
بیا چې فارغه شو بیا وظیفه دې واخیسته که بیا هم په کور کې؟
بیا چې فارغه شوم بیا استاده شوم، معلم او سویډن موسسې سره معلم وم، هغې سره مې کار کوه. هغې نه بیا فاطمې لیسې کې معلم شوم، شپاړس کاله معلمي مې وکړه، څلور کاله مې سیتامه کې کار وکړو، ابرار موسسې سره مې کار وکړو، ودان افغانستان سره مې کار وکړو. د هغې نه وروسته د معلمۍ په دوره کې بیا زه ولایتي شورا ته ودرېدم. چې بیا
ولایتي شورا ته به وروسته راځو، خو داسې ویل کېږي چې تاسو د طالبانو په دوره کې هم وظیفه درلودله؟
وظیفه هم درلودله د طالبانو.
څنګه وه؟ څنګه څه مشکلات سره هلته مخامخ شو که نه؟
مکتبونه تړل شي وو، یو کور و، هغه کور چې و هغه مونږ نیولی وو. نو هغه کور کې به زمونږ شاګردان راتلل، تدریس بیې کوو، بېرته به بیې تلل او مونږ ټول به تللو. اته بجې به راتلو، یوه بجه یوه نیمه بجه به مونږ خپل کورونو ته تلو. خو هغې کې هم یو وخت کې طالبان راغله، مونږ ته دروازه وتړله و چې مکتب به تړی او زه یې به خپل کورونو له تاسو ته به هیڅ هم نه وي، خو خپل کور ته به ځي.
اوس راځو ستا د ولایتي شورا ته انتخاب یا ځان دې نومان که چا تشویق کړی که نه؟ خپله دا زړه و چې باید زه یو وکیل اوسم، زه د خلکو خدمت وکړم، اوس پورې په معلمۍ کې خدمت کړی او د ژوند په نورو برخو کې، خو اوس غواړم چې یو وکیل شم. خپلم شوق و که نه؟
نه، خپلم د ښځو چارو رئیس نسیمه سعادت دا ما پسې راغله، یوه بله استاذه وه، هغې استاذانې ما پسې د فاطمې د لیسې راغلې، وایي چې دغسې یو پوست یو ښځې ته انتخابېږي او ښځې به د ښځو دپاره کار کوي او نارینه به د نارینهو دپاره کار کوي او د ولس نمایندګي د په غاړه اخیستل کېږي. خو زه بیا هغې ته ودرېدلم او بریالی شوم.
کله چې تاسو کاندید وایي، د چا د خوانه ګواښ شوی درته، کورنۍ د خوانه یا د نورو کاندیدانو د خوانه؟
د تلیفوني ګواښونه به هم کېدل، حتی چې انتخابي مکتوب هم راپسې راغی، شبنامې هم راته ولیدلې، خو سر د هغې نه زه ودرېدم.
یعنی انتخابات ته وګټل، وکیل شوم.
بیا
دویم دور لپاره بیا هم تاسو وکیلان
وئ؟ بیا هم وکیلان مونږ.
په دویم دور کې څومره مشکلات سره مخ وئ؟
اوله دوره کې مونږ مشکلات سره دونه مخ نه، لکه په دویمه دوره کې چې مونږ مشکلات سره مخ وئ. اوله دا و چې ما مخکې دا 15% ښځې وې، د هغې نه د ښځو فیصدي راکمه شوه، له 40% ته راولېدله. کله چې مونږ کامیاب شو، خو مونږ سره د نارینه و د خانه ښه برخورد نه کېدو.
یعنی اوله دوره
کې په دې دویمه دوره کې مونږ له هیڅ حق نه راکو. مونږ ته به ویل کېده چې هر څه منو، خو د ښځو بدمعاشۍ یعنې نه منو. مونږ به هیڅ خپله خبره نه شو جګولی، خپله کمیټه کې به هم کار نه شو کولی. یعنی زه به هر ځای کې ما ویلي دي، زما نه عسکر واخیستل شو، درې کاله زما د عسکر واښه وخوړل شو، له عسکر یې رانه واخیستل، دولس ورځې زه غیر حاضر شوم، زما نه یې معاش کټ کړو. ویي ته یوه ښځه د ښځې په ځای کې نه وې، ځان ته ښځه ووې. راغلی دلته ناسی و خزه به یې میړه به دې مړ کړم زامن به دې مړه کړم تا به وتښتم سر به دنه غوڅ کړم الاله به دې کړم ډېر ګواښونو سره زه مخ شویم.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل دی. برابرۍ اصل په دې معنا دی چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري. د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې ده هغه حقونه ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواره دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کم زیات کیږي نه، یو شان دی، ټول ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټول انسانان ته نو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثناء نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیلی باید د دین استفاده وکړي او د هیواد د وکیلی وګړي د پاره دا اسانتا او بچیا راولي. دا برابری حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی دی، اساسي قانون کې راغلی دی. په اساسي قانون کې 22مه ماده دا سیدا چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خويندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قانون کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر ارسه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه به قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند. آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شوي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي، پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي. دا د برابرې حق خرابوي کنه. مثال د تدارکوم چې کوه غواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې کار ته مقرر شي، قانون دا شایب په جواته قانون کې راغلی دا چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید دغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی دا چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بول ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي، او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعه نه لري، هغه بیچاره وروسته پاتې کیږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې، د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي. اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغړونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مایسته راځي او د واګلو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو ملسه
چم خوگی گی آواز زن
تنم خوگیگی یا وازی زنیم چی زلمه دیر یا کم خوگیگی داستا فتلو منی چی کورو کلچم خوگیگی